مجله خبری یادآور شدیم. برنامه اختصاصی داریم و قادر حبیب و عصمت ساروان با شما تا ساعت 10 خواهند بود. از خودشان میپرسیم.
بله، تشکر از شما آقای نعیمی. شنونده عزیز خدمتتان سلام تقدیم می‌دارم، با امیدی که روز خوش را آغاز نموده باشین. در این برنامه ما که تا ساعت 10 ادامه داره، در رابطه با نظارت، شفافیت و مشروعیت در انتخابات در پیشرو در افغانستان صحبت می‌کنیم. اما در آغاز برنامه توجهتان را به خبرهای افغانستان جان تا این ساعت جلب می‌داریم که رضوان مراد برایتان تقدیم می‌کند.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات به د افغانستان راتلونکي ولسمشر سره پوره همکاري وکړي. د ایساف هلیکوپټر په غزنی ولایت کې پر افغان پولیسو ډزې کړې دي او اروپایي ټولنې په ایران کې په وسیو مظاهرو کې د نیول شو کسانو د ډلیزې محاکمې په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی دی. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي متحده ایالات چمتو دي چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو له ګډون کې سره همکاري وکړي. نوموړي ویلي امریکا د افغان دولت په جدي فعالیت او غوره کار ټینګار کوي. هیلری کلینټن ویل د افغانستان په ځینو برخو کې پرمختګونه شوي او ځینو نورو سیمو کې بیا زیات کار ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد په افغانستان کې د عادلانه او آزادو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم هڅې کوي. هیلری کلینټن دا څرګندونې له سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې دي چې ټاکل شوې ده نن به خبره شي. په کابل کې د انتخاباتي شکایت اوریدونکو کمیسون لخوا د دې کمیسون یو سلووت څلوېښتو ولایتي کارکوونکو ته د شنبې په ورځ درې ورځنی ورکشاپ پیل شو. په دې ورکشاپ کې دغه کارکوونکي دا زده کړه کوي چې د انتخاباتو په ورځ څرنګه درغلۍ او سرغړونې وڅاري او مرکز ته یې په اړه څرنګه رپورټ ورکړي. ټاکل شوې ده چې د دې کمیسون یو سلو او څلوېښتو نورو کارکوونکو ته درې ورځې وروسته بل ورکشاپ جوړ شي. د دې کمیسون یو استازی وایي تمه لري چې دغه روزنه به وکړی شي چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوی وکړي او انتخابات په آزاد فضا کې ترسره شي. د جوزیان ولایت سیمه ایزو چارواکو دا منلې ده چې مخالفینو د ولایتي شورا یو کاندید برمته کړی دی. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د خبر له مخې دغه پیښه د دغه ولایت په درزاب سیمه کې شوې ده. د جوزیان ولایت د امنیت قمندانې د امنیت امیر سمونوال محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل چې مولوي دامولا خیر محمد پرون غرمه په درزاب کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د نامعلوم کسان لخوا تختول شوی دی. افغان مقامات وویل چې د ناټو هلیکوپټرو پرون له وسلوالو سخت دریځو سره د جګړې په ترڅ کې 15 تنه افغان پولیس ټپیان کړل. په یو ګډه خبر پاڼه کې چې افغان مقاماتو او د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو خبره کړې ویل شوې ده چې د ناټو دو اپاچی ډوله هلیکوپټرو د وسلوالو سخت دریځو د سپکو وسلو ډزو ته ځواب وایي چې په خطای د افغان پولیسو لور ته هم ډزې وکړي. دا پیښه پرون په غزنی ولایت کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوې ده چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوې دي. د افغان او ناټو ځواکونو ترمنځ دا ډول کمی پیښې کېږي، خو ویل کېږي چې خی ډیره تیاره ممکن سبب شوی وي چې د نړیوالو ځواکونو هلیکوپټرو په غلطۍ افغان پولیس په نښه کړی دي. د غزنی مرستیال ولی غنی خان د ژوبلو شو پولیسو شمیر شپږ تنه ښودلی او ویلي دي چې د دوو تنو حالت نازک دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. برطانی، فرانسې او د اروپایي ټولنې یو شمېر نورو هیوادونو د ایراني مقاماتو لخوا په روسیو مظاهرو کې د نیول شوو کسانو د ډلیزې محاکمې په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی. په دغو کسانو کې چې په تهران کې انقلابي محاکمې ته وړاندې شوي دي، په تهران کې د برطانی او فرانسې د سفارتونو محلي کارکوونکي او یو فرانسوي ښوونکي شامل ده. د برطانی د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملبن دغه محاکمه یو پارونکی عمل بللی دی. فرانسې بیا له ایران غوښتي چې د دغه هیواد تبه او د فرانسې د سفارت ایرانی کارکوونکی دی سمدستي خوشې کړي. اروپایي ټولنې ویلي د دغه اتحاد د هر غړي هیواد پر ضد د ایراني چارواکو عمل د ټولې اروپایي ټولنې خلاف ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي نوموړي فکر کوي چې چین اوس د امریکا د اقتصادي سیستم د بیا رغېدنې په اړه یو څه مطمئنه شوی دی. کلینټن ویلي هغه فکر کوي چې له چینایي مقاماتو سره له خبرو وروسته اوس چینایي مقامات د امریکا د اقتصاد په اړه بیا یقیني شوي دي. هغې ویل د متحده ایالاتو اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی او ولسمشر باراک اوباما دې ته ژمن دی چې اقتصادي کسر پوره کړي. هیلری کلینټن دا څرګندونې له سی این این سره په مرکه کې کړې دي. د امریکا او چین لوړ رتبه اقتصادي او ډیپلوماټ کو مسؤلینو تیره میاشت په واشنگتن کې دوه ورځنۍ خبرې اترې ترسره کړې. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف پرون خپلو سرتیرو ته مډالونه ورکړه چې یو کال وړاندې د ګرجستان په جګړه کې ښکېلو، او وی ویل د ګرجستان مشر به د جګړې د پیلو له امله له مجازاتو سره مخامخ شي. د ګرجستان او جرا شوي جنوبي اوسیتیا ترمنځ د جګړې یو کال د جمعې په ورځ پوره شو. د روسیې ولسمشر د دغه هیواد د ولادي کوکاس په سیمه کې خپلو سرتیرو ته وویل روسیه به له ګرجستان څخه د دوو جرا شمو سیمو د رسمیت پیژندنې په اړه له خپلې پرېکړې وانه وړي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د روسیې د انګوشي ته د جمهوریت ولسمشر یونس بیک یو کوروف به چې د 13 جون میاشت په 28 نیټه په یو موټر بم چودنه کې سخت ټپي شو، د دوشنبه پورز له روختون څخه وځي. دا خبره د یو کوروف مطبوعاتي مسول خبري اژانسونو ته کړې ده. خو دغه مسول دا نه دی ویلي چې ولسمشر یو کوروف به کله انګوشیا ته ستون شي او له سره به کار پیل کړي. په سومالیا کې د روسیو جګړو توتریخوالي له امله اته تنه وشل شوي او ولس نور ژوبل دي. دغه مرګ ژوبله پرون هغه مهال وشو چې اسلامي سخدریزو پر هوایي ډګر او د جمهوري ریاست پر ودانۍ د درنو وسلو ډزې وکړې. دا حمله هغه مهال شوې کله چې د سومالیا ولسمشر شیخ شریف احمد له کینیا څخه بیرته هیواد ته ورسید. نوموړي په کینیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې اترې ترسره کړې دي. هیلری کلینټن ژمنه کړې ده چې سخدریزو وسلوالو پر ضد جګړه کې به امریکا د سومالیا له حکومت سره خپل مرستې دوه چنده کړي. او په مالدووا کې څلور لوی د سپلو ګوندونو په د هیواد کې د ائتلافي حکومت درامسته کولو لپاره په رسمي ډول موافقه کړې ده. دغه څلور وړه ګوندونه چې پخوا په اپوزیسیون کې ول د جولای د 9 نیټې په انتخاباتو کې زیاتې رایې وګټلې. دغه ګوندونو ویلي د اروپای ائتلاف تشکیل او د قانون حاکمیت به د راتلونکي حکومت په کاري لومړیتوبونه کې وي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ساعت 8:00 او 2 دقیقې شوې. قدر من اوردونکو، زما اسمت سروان او قادر حبیب سلامونه. د دې یکشنبه په دې خاص خبرونه کې ومني، د یکشنبه په ورځو زموږ خبرونه د نورو له نورو ورځو سره یو څه تفاوت لري، او تفاوت مو مخکې هم ویلي دي چې دا د راپورونو په څنګ کې میلمانه لرو او ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. په نننۍ خبرونه کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ټولنې مشر جانداد سپینغر، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور، او د افغانستان د ځوانانو د ملي هماهنګۍ د ټولنې رئیس محمد عزیز آصفي له موږ سره میلمانه وي، او انتخاباتو کې په ترس کې د امنیت، نظارت، شفافیت او مشروعیت په موضوع به له تاسو سره خبرې وکړي.
بله آقای سروان، درست گفتین. از این مهمانای ما دعوت کردیم تا در این دو ساعتی که شما عزیزان با ما هستین در کنار تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرها در رابطه با نظارت، شفافیت و مشروعیت در انتخابات در پیشرو در افغانستان هم صحبت‌های داشته باشیم. شما عزیزان هم میتونین که به این برنامه ما اشتراک کنین و با شماره‌های استدیوهای رادیو آزادی تماس گرفته سوالا و نظراتتان با ما در میان بگذارین. اگر خواسته باشین میتونین که شماره تلفن ما را از امی حالا یادداشت کنین و در ادامه برنامه باز هم شماره تلفن را براتون میگیم. شماره تلفن ما در کابل است 0799 203 540، 0799 203 540 و 0700 822 755، 0700 822 755. خب در آغاز میریم یک گزارش داریم در رابطه با تامین امنیت انتخابات در پیشرو در افغانستان. این گزارش خبرنگار ما از کابل فرستاده و دیگه میشنویم که جلسه قماندانان امنیه 10 ولایت به خاطر تامین امنیت انتخابات برگزار شده. وزارت داخله افغانستان میگه این نشست مشترک به هدف تقویت و بررسی پلانهای امنیتی قماندانان امنیه 10 ولایت راه‌اندازی شده بود. خبرنگار رادیو آزادی در کابل در مورد گزارش دارد با جزئیات بیشتر.
د کورنی چارو وزارت چارواکي وایي د دې غړي غونډه هدف د لسو ولایتونو د امنیه قماندانانو پر امنیتی پلانونو بحث وو. د دې وزارت وایي زمری بشری د شنبه په ورځ له ازادې راډیو سره په خبرو کې وویل په دې غونډه کې د بیلابیلو ولایتونو د امنیه قماندانانو امنیتی تدابیر او پلانونه وڅېړل سول.
د دې جلسې عمده هدف دا و ترڅو هغه امنیتی پلان چې د کورنی چارو وزارت مشرتابه د انتخاباتو د امنیت لپاره جوړ کړی دی هغه پلان مطالعه سي او لا تقویه سي، کار پې وسي، له قمندانانو نه نږدې پوښتنې وسي او وکتل سي چې څومره لازمه ګامونه پورته سوي تر څو دا پلان په مؤثریت سره تطبیق سي. انشاءالله پلان په درسته توګه تر اوسه پورې تطبیقېږي. ټول امنی قمندانانو لازم او جدي تدابیر درلودل.
د کورنی چارو وزارت ویاند وویل په دې غونډه کې د دغو لسو ولایتونو د امنی قمندانانو ستونزې هم وڅېړل سوې. د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته لږ ورځې پاتې دي، خو نه امنی هغه ستونزه ګڼل کېږي چې زیات خلک فکر کوي د دغو انتخاباتو په وړاندې به خنډ ایجاد کړي. اخو د امنیتی او پوځي چارو کارپوهان بیا وایي په ولایتونو کې دایمي امن هغه وخت ټینګېدای شي چې د ناامنیو رشې وچسي. دغه راز د امنیتی او سیمه ییزو چارواکو ترمنځ پوره همغږي ایجاد شي. په ولسی جرګه کې د خلکو استازي او د پوځي چارو یو کارپو نورالحق علومي کلیوي خو دغه ډول غونډې ګټورې ګڼي، خو ندیس کوي چې د ځینو ولایتونو پرسونل او تجهیزولو ته دي پام وسي.
باید مقامات دا لازم دی چې لاملونه د امنیتي دوی را پیدا کړي، د هغه خپل سنجشات په کښې وکړي چې مثلا څومره قواید به کار ده، څومره وسایط او وسیل دا شیان به کار ده، چې هغه قوا او وسایط چې دوی سنجش کړی دي باید هغه ځای ته ځای شي، او د هغوی د همغږۍ دپاره هم چې د نورو قوا یا د نورو ملکي ارګانونو سره هم چې دوی وکولی شي چې هغوی سره دا هماهنګ وشي، د همنګۍ لپاره دوی باید تدابیر ونیسي. ځینې ولایتونه ولسوالیګانې چې موږ لرو چې هلته په بشپړ توګه اوس امنیت نه دي، امنیت په یو ورځ دوه ورځ هلته نه راځي.
چرواکی وایي په ټولو ولایتونو په ځانګړې توګه ناامنه سیمو کې هڅې روانې دي چې د انتخاباتو دپاره خوندي چاپیریال برابر سي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ټاکل سوی د نږدې 300,000 افغان او بهرني ځواکونه د انتخاباتو د امن لپاره په ولایتونو کې موظف سي، خو خلک وایي دغسې امنیتي پلانونه باید ژر عملي سي او تر انتخاباتو وروسته دي هم ورته د امن ډاډمنه فضا برابره سي.
بله، کابل څخه مو د ازادي رادیو د خبریال راپور واوریدو.
بله، گزارش بود در رابطه با برگزاری اجلاس قماندانان امنی 10 ولایات در وزارت داخله افغانستان که این جلسه به خاطر بررسی پلانهای امنیتی این ولایات و همچنان مشکلاتی که در سر راهشان قرار داره برگزار شده بود. خب شنونده عزیز، قبلا گفتیم که در برنامه امروز در رابطه با نظارت، شفافیت و مشروعیت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که قرار است در 29 اسد برگزار شود صحبت میکنیم. یکی از مهمانان برنامه ما محمد عزیز آصفی، رئیس مجتمع هماهنگی ملی جوانان افغانستان، در استدیو رادیو آزادی در کابل تشریف دارند. آقای آصفی، به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید، صبحتان بخیر.
صبح شما بخیر. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما و تشکر از همکار شما.
سلام باشه.
خب در آغاز آقای آصفی میایم بر شما و میخواستیم که از شما در رابطه با اهمیت نقش جوانان در انتخابات بپرسیم و همچنان شما در این مجتمع را رهبری میکنین، مسئولیت ای را به عهده دارین، با جوانان سر و کار دارین. روحیه جوانان در افغانستان به طور عموم به خاطر اشتراک در انتخابات در پیشرو چطور است؟ چرا که اشتراک مردم در انتخابات البته بر مشروعیت انتخابات تا حد تاثیر داره.
بله، او جوانان وای چی تطول زیاد رای ورکون که به جوانان ویزه کشی افغانستان که دیدید به کشمیر دیر زیاد نه.
بله 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 بله، بسیار زیاد تشکر از دعوت شما. اساسا یک موضوع بسیار عمده و اساسی را شما محترم قبلا بیان داشتین و او اهمیت نقش جوانان در این انتخابات است و چیزی را که ما بالاش با فشاری داریم، بلخصوص جوانان افغانستان امروزی که چطور ما میتونیم در کشور با استفاده از رأی خود و با استفاده از قدرتی که خداوند بر ما داده که عبارت از انتخاب شدن و یا انتخاب کردن است و بلخصوص انتخاب کردن برای آینده افغانستان، در اوجه مسئولیت خود را ما ادا بکنیم. به این اساس جوانان بسیار مصمم است تا در این پروسه ملی اما جانبه اشتراک بکنند، بلخصوص در ساعات که تحت نفوذ ما است. در قسمت ها ما برنامه آموزشی و برنامه اطلاع رسانی را به تمام جوانان داریم و از قبل از آغاز رسمی ایمایش مبارزات انتخاباتی فعالیت خود را در کابل آغاز کرده بودیم تا ملت به هر نحوی که باشه باید در این پروسه ملی اشتراک بکنند، با اینقدر مصارف و مسائل دیگه که از طرف کمیسیون محترم انتخابات به پیش رفته حتما باید این پروسه کامیاب شود. خب در قسمت مسائل امنیتی و این مسائل طبیعی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان بالخصوص وزارت های داخله و دفاع ملی با امنیت ملی یک تشریک مسئولی داشتن و کار میکنند در این قسمت که بعدا باز بعض صورت خواهد گرفت موردش که ممکن است یک سلسله نگرانی هم وجود داشته باشه، ولی چیزی که ما به صفت جوان از این کشور بالای زیاد پافشاری داریم این است که حتما ما باید مسئولیت خود را در قبال ملت خود و در قبال میهن و وطن خود ادا بکنیم که یکی از بزرگترین عرصه‌هایش اشتراک عام جانبه، اشتراک وسیع جوانان در این پروسه است و در این قسمت فعالیت های عام جانبه هم انجام میدیم.
او بخشید څنګه چې لستاسو خبرو هم ترګند شو، ستاسو فعالیت په کابل کې وي یا شاید ممکن په څو نورو لوی ښارونو کې وي، په مجموع کې څه فکر کوئ چې د ټول هیواد ځوانان به په کومه پیمانه په انتخاباتو کې برخه واخلي؟ تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو تماسونه څه وایي؟ تاسو ته به په تماسونو کې څرګند شوي چې تر څه حده پورې د ټولو ولایتو د ټولو کلیو ځوانان علاقمند دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او څومره دا امکان ورته شته؟
جان سپاس، ډیر تشکر ستاسو نه. اساسا نه تنها په کابل کې بلکې په لوګر، ننګرهار، مزار شریف او هرات کې هلته زموږ ځوانان کار کوي او دیر په یو شوق په یو علاقه باندې دوی غواړي چې په دغه مبارزاتو باندې یو ځای سي او بل دا چې دوی باید ټول ولر سي په دې موارد باندې چې بل خصوص ملي اهمیت ور باندې ده باید اشتراک وکړي. اصل اطلاعات چې موږ اخلو د ځوانانو نه، د کلو نه، د باندو نه، د ټول افغانستان نه، ځوانان یو قشر دي چې اکثرا په افغانستان باندې اتکا کوي او افغانستان ملي ګټې باید چې وساتل سي. کېدای سي یو څه مشکلات چې موږ ته راغلي ده د امنیتی مشکلات دی چې په قندهار ولایتونو په بعضی ولسوالیګانو کې سته دا سوګ نسی را ده، ولی لکن کچیر یو ښه امنیت تامین سی په ټول ولایتو کې بلخصوص په هغه ولایتو کې چې نسبتا امنیت ښه نه ده، زه باوري یم چې ان شاء الله ټول ځوانان به دغه ملي پروسه کې به یو ځای اشتراک وکړي.
بله ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې را سره شریک شئ، زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ. سردمه د افغانستان د ځوانانو د ملي هماهنګۍ د ټولنې رئیس ښاغلی محمد عزیز آصفي په سټوډیو کې تشریف لري. په پام کې ده چې ښاغلی جانداد سپینغر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند نور محمد نور هم سټوډیو ته تشریف راوړي او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د ټلیفون نمبر در سره یاداشت کړئ. په اول به زبه نړیوال نمبر وایم که تاسو هم حبیب ته بیا افغانستان نمبر وایس. نړیوال نمبر دی 00 420 212 یو څلوېش صفر یو. بل نمبر ده 00 420 212 یو څلوېش صفر دوه. همداراز 00 420 212 یو څلوېش صفر درې او بلاخره 00 420 212 یو څلوېش صفر څلور.
بله خب، با امیدی که شنوندای ما شماره را یادداشت کرده باشن، چرا که قبلا هم برشون گفتیم که در ادامه برنامه شماره تلفن هم میگیم، اگر کاغذ قلمشون آماده نبود امیدوار هستیم که
تکرار کنیم.
بله بازم برشون تکرار میکنیم. خب شماره ما در کابل 0799 203 540، البته میتونه کی را در حافظان بسپارین، 0799 203 540 و 0700 822 755. 0700 822 755.
پوشمه چی پیادی دی انو لنده خبرتی ورسته بعد اوریدون کو تلفنونو ته جواب وایو.
لاونه تر اوو وورزی د اونی د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
بله صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و ساعت 8:18 صبح است و شنونده روی خط داریم. میریم سراغ اونا. بفرمایین رادیو آزادی است. متاسفانه که تلفنشان قطع شده است. بله خب، پیش از اینکه بازم تماسای تلفنی شنونده ما را بگیریم، مقامات کمیسیون مستقل انتخابات بارها تاکید کردند در این جریان که به خاطر برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف آمادگی های لازم دارند. آقای صوفی، شما چه فکر میکنین آمادگی های کمیسیون انتخابات چطور بررسی میکنین شما؟
خب در قسمت اگر قبل از اینکه به مشخص به سوال شما بریم، اول اجازه بدین که از فعالیت ها و از کمک ها و از این مسائل که کمیسیون محترم مستقل انتخابات کردن تشکری بکنم، فقط به صفت یک فرد و به صفت یک شهروند از این کشور. اما ما یک سلسله نگرانی هم شخصا ما داریم در قسمت از اینکه ممکن است آن چیزی که ملت افغانستان توقع داره که از اینا باید فعالیت بکنن شاید همونطور نباشه. طوری که شما روز پیش دیدین یکی از رؤسا و مدیرای ازی کمیسیون به پارلمان رفته بودن و با رؤسا از اونا صحبت کردن و خود از اونا هم در قسمت امنیت بالخصوص نگهداری دارن که سه وزارت با اهمیتی که حتما باید امنیت تامین بکنه، وزارت محترم امور داخله و دفاع، اونا گفتن که شاید در اواخر روزای مبارزات انتخاباتی بگن که ما چی پلان و چی برنامه‌ای برای امنیت داریم، که من فکر میکنم امیال هم ناوخ شده. این برنامه باید یک ماه پیش در حریزی میشد که در کدام قسمت همقدر مراحل محلات رایدهی که برای ملت واگذار میشه حتما باید تامین امنیت برای هم از این صورت میگرفت که یک نگرانی جدی است، نه تنها برای ما بلکه برای هم ملت افغانستان. از یک طرف قضیه است. قسمت دومی که ما احساس میکنم در قسمت ناظرین فکر میکنم که فعالیتش صورت گرفته، اما اگر به چانس اضافی به ملت افغانستان داده میشد تا در این انتخابات نظارت بکنه فکر میکنم مناسب تر می بود. خب حال نمیگم که بد شده که از اتحادیه اروپا آمده و از کشورهای دیگه یا اکثرا از پس سازمانهای محلی هم آمده، اما سازمانهای محلی یک نحوه از ارتباطات داره با بعضی کسای دیگه که تابال از طرف کمیسیون محترم انتخابات از سازمان‌ها و نهادهای جامعه مدنی آنقدر دعوت جدی نشده که حتما باید در این پروسه اشتراک بکنند. در قسمت آمادگیشان ما امیدوار هستیم که آماده باشند. ای کاش در این برنامه سخنگوی محترم هم تشریف می داشتند در مقابل ما که اونا یک
سیستم تشریف می دادند. اما انتخابات و کمیسیون وای چه همه مدنی طولانو تا پده برخه که برخه ورکره ده چه دی انتخابات و چارانو که همه دی کاندیدان و گندون و استازو تا ویلی دی چه دوی کولیش چه خپل استازی واسطه وی او چارانو که
تروس پوری خداست که مشخص نامه یا پیام یا لیک در غوید طرف مشتخونه ندرسیده لیده یا مدلی طولنی دی او سازمان پسفت یاد طولنی پسفت، لیکن کی دیسی یا سه ناظرین موجودی، لیکن اگوی ده کاندیدان و ده طرف نه شاید دیره نمبر ده کاندیدان ده طرف نه علا توسی یا نظارت بکی، لیکن مدنی جامعه طول یوزای سره تروس پوری داست که مکتوب یا کم نامه چی رسمن ورباندی راغلی که چیر تاس غوار اشتراک و که شاید
خب بله سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در برنامه ما دعوت هستن و تا دقایق دیگر انتظار میره که اونا به استادیو رادیو آزادی در کابل تشریف بیارن، اما کمیسیون مستقل انتخابات گفته که انتظار میره 200 هزار تن از ناظرین ملی و بین المللی از روند برگزاری انتخابات در کشور نظارت کنن. فکر میکنم که بله بدون حضور جامعه مدنی تنها عذاب نخواد بتانن که این شماره از ناظرین مکمل کنن. به هر صورت میریم و تلفن شنونده ما رو میگیریم. بفرمایید.
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام.
عمر گل ملنگر ایران تلفن کوم تاسو ګران ملمنو ته ډېر سلامونه وایم.
سلامت اوسئ ملنگر صاحب.
نو سوال دا ده چې د دې انتخاباتو مشروعیت به څنګه حال دا چې میدان خار یو ډېر نږدې ولایت مرکز ته ده په غول سوالی کې یو اول سوالی زنو مخلم چې موږ خپل حالته اوسیږو نو د نرخ ولسوالی ده هلته تر اوسه پورې د انتخاباتو پروسه اصلا هیچا نه ده لیدلې، نه یې کارتونه توضیح کړي، نه چا لیدلي دي. په خاطر یخ بې امنیتي ده، اما دولت ونه سوای کولی چې یوه نږدې ولسوالي مرکز ته یا ولایت داسې نورې ولسوالۍ به هم هلته چې هلته د انتخاباتو پروسه ادامه ولري. یو سوال مې دا ده، او بل سوال مې دا ده چې په هغو ولایتو کې یا ولسوالیو کې چې امنیت نشته
بله
مثلا خارجي ناظران ونشي کولی چې هلته لاړ شي، ژوند یې په خطر کې ده، نو دغه مشکل به څنګه شي؟ او بل یو بل سوال چې په همدې پورې مربوطیت لري هغه دا ده چې دغه وکیلان کولی شي چې د انتخاباتو په پروسه کې شرکت وکړي، دا غیر قانوني ده. د یوه رئیس جمهور یا د یوه نفر په ګټه دوی تبلیغات وکړي یا په کمپاین کې شرکت وکړي، اوس هغه بخي د افغانستان پارلمان لپاره د دې تعطیل دی، څوک نور ته راځي؟ هغه ټول تللي دي په انتخاباتو کې د یو د بل لپاره کمپاین
کوي. بله ډېره مننه ستاسو د وروستۍ پوښتنې ته باید انتخاباتو د کمیسیون ویان وروسته ځواب وایي که بل اوریدون که نلرونو
بله دارم شرمنده دیگری هم روی خط داریم که تماس اونا قطع نشه و بالایشان مصرف هم نبیه. بفرمایید رادیو آزادی است.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام دلارام صاحب، له کوم هیواد خبرې کوئ؟
ډېره ډېره مهرباني، زه خو تاسو ته بېخي نږدې یم، په فرانکفورت کې یم، تاسو ته ډېر نږدې یم.
پنځه ساعته لاره ده.
زه یو پیغام لرم محترم.
مهرباني.
ایمان تقوا جهاد فی سبیل الله. نن ولی پر چوکی باندې جنگ دی، متحد سی، خپل کور جوړ کی، د پردیو په انګړ کې اختر نشته، ناشناس وایي زنام. نن یې درې سوه د تبلیغ په شکل در استولی دي، ټول هغه خلک دي چې هلته روپۍ په بانګو کې پر سود پرتې دي، دا هغه سودخواره دي، عابد تقوادار عالم نشته په کښې کې.
دلارام صاحب، منظورم شعر ستاسو د خبرو په مطلب پوه نه شو.
موږ په خراسان ګران ورور عصمت سروان، دا هغه ښه ځوان یې ملا ملنګ، تاسو ورسئ د اسلام څخه مخ واړوئ. غازی امان الله خان خو ډېر ښه ویله. ګران ورور زنده باد ازادي راډیو، چې د هر چا څېره یې رسوا کړله، د خدای په امان.
سلامت اوسئ، کور ودان،
خدا حافظ،
مننه،
تشکر شما.
بس اوس د ملنګیار صاحب د پوښتنې په برخه کې کړې، ښاغلی آصفي نظر واورو. ملنګیار صاحب، په خبرو کې د دې انتخاباتو د مشروعیت مسله وه، دوی مثلا د نرخ ولسوالي چې کابل ته ډېره نږدې هم ده کنه، په دې کې ویل چې هلته امنیت نشته او خلکو نومونه نه دي ثبت کړي، د انتخاباتو د ګډون کارتونې نه دي اخیستي. نو داسې وي که چېرته د دوی خبره حقیقت ولري، نو بیا به د انتخاباتو مشروعیت څنګه تر پوښتنې لاندې به نه وي؟ تاسو څه فکر کوئ آصفي صاحب؟
بله بله بله، د ملنګیار ورور نه ډېره مهرباني او تشکر چې د ایران نه زنګ والی وو. زموږ یو مشکل هم په دې مورد باندې ده، نه تنها چې دا په وردګ ولایتو باندې داسې مشکلات دي، بلکې په زابل، هلمند، کندهار او اکثره ولایتونو کې، نه دا ټول مکمل، لکن اکثریت ولسوالی کیدای سي حتی د طالبانو په لاس کې، چې هغوی نه غواړي دا انتخابات وسي، که هغوی وغواړي خو ډېر عالي ده، که هغوی نه غواړي. زموږ نگرانی هم دا ده چې کیدای سي دا پر آینده دولت مشروعیت باندې ډېر یو منفي اغیزه وکړي. او مهمه خبره بیا هم د دولت ده او د امنیتي ارګانونو مسؤلیت ده، چې دوی یو ملي مسؤلیت لري چې باید ټول هغه ځایونه چې پکې انتخابات کیږي، نه هغه مشخص ځای چې خلک وایسي هلته رای ورکړي، بلکې هغه ټول ولسوالي. دا به مانا نه ورکوي ماته چې دوی اکثرا وایي موږ به ورسو او هغه محل چې انتخابات ورباندې کیږي هلته به موږ امنیت ټینګ کړو، لیکن دا مفهوم نه لري. یو کوټه کیدای سي، یو مسجد، یو مکتب، یو صنف، لیکن دغه ولسوالي په سل متری او سل پنځوس متری کې به طالبان موجودي. زه فکر کوم چې دا ماته مشخص معنا نه لري، او دا ورور کاملا رښتیا وایي. که چیرې دغه امنیت مسله حل نسی او ټول افغانستان یوزای په انتخاباتو باندې هر څوک چې کارت لري اشتراک ونه کی، پس هم توګه زم په امدا نظر یم
چې د آینده دولت مشروعیت مسله ده. که چیرته دا مسله حقیقت ولري او واقعا امنیتي وضعیت په دې شکل سره وي، نو دا خو دومره اسانه خبره هم نشکاري چې په راتلونکو لسو پنځلس ورځو کې دا مشکل حل شي.
دقیقا چیزی را که اگر انتقاد اینا قبول میکنن و یا یکی یک نظر یک دید، چیزی را که ما نگران هستیم که پلان امنیتی ما آل تر حریزی میشه برای روز انتخابات. ای کاش پلان امنیتی ما دو ماه قبل تر حریزی میشد و برنامه وسیع انجام میشد، مثل که اگر عملیات صورت گرفت که من نمیفهمم عملیات چقدر موثر بوده یا چقدر نبوده، چون ما دقیقا از خود مردم نشنیدیم در اون منطقه و از جانب سخنگوهای دولت شنیدیم. ولی به هر حالش چیزی که نیازمند است و دید شخصی ما و پیام ما به ملت افغانستان است که ایجا دیگه موضوع دولت و طالب و مخالف و موافق نیست. ای برای همه ملت است، یک مسئله است که همه ملت باید در اشتراک بکنه، ولو که حتی اگر مخالف دولت افغانستان باشه میتونه در این پروسه اشتراک بکنه. یک پروسه فوق العاده ملی است، هیچ ربطی ما فکر نمی کنم که ما موافق و مخالف دو جهت داشته باشه، بلکه یک پروسه ملی سی، منفیتش به ماست، منفیتش به اولادش، به اولاد از اوناست، منفیتش به اولاد هم ملت افغانستان است، تصمیم بگیرن. اگر اتفاقا فرد را نمی خواهند، میتونن به فرد دیگه ای که مورد اعتمادشان باشه داخل شون. آخر همین کشور هم از ماست و ما مجبور هستیم اینو بسازیم.
بله.
کسی دیگه نمیتونه اینو بسازه غیر ما.
بله، قسمی که شما گفتین نامزدهای به شمار هم در انتخابات خود نامزد کردن و کاندید هستن و افغان ها میتونن که از بین تعداد زیاد حتما شاید موفق شوند تا یک شخص که مورد نظرشان است به اونا رای بدن. خب آقای اصفی، به نیمه برنامه رسیم، ساعت 8:30 صبح است و شنونده عزیز حال هم نوبت از به سرخط تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت و رضوان مراد هم در استادیو با خود داریم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ویلي متحده ایالات چمتو دي چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشر سره پوره همکاري وکړي. افغان مقامات ویل چې د ناټو هلیکوپټرو پرون له وسلوالو سخت دریځ سره د جګړې په ترڅ کې 15 تنه افغان پولیس ټپن کړی دي. برتانی، فرانسې او د اروپای ټولنې یو شمېر نورو هیوادونو د ایرانی مقامات لخوا په روسي او مظاهرو کې د نیول شو کسانو د ډلیزي محاکمې په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ویلي نوموړي فکر کوي چې چین اوس د امریکا د اقتصادي سیستم د بیا رغیدنې په اړه یو څه مطمئنه شوی دی. د روسیې د انګوشیتیا د جمهوریت ولسمشر یونس بیک یوکروف به چې د 13 جون میاشت په 12 نیټه په یو موټر بم چاودنه کې سخت ټپي شوی د دوشنبه په ورځ له روغتونه ووځي. په سومالی کې د روسیو جګړو او تاوتریخوالي له امله 8 تنه وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. او په مالدوفا کې څلور لوی د سپلو ګوندونو په دې هیواد کې د یو ائتلافي حکومت د رامنځته کولو لپاره په رسمي ډول موافقه وکړه.
ساعت 8:01 شوې. قدرمن اوردونکو، تاسو زموږ اخلا اصلي رادیو څخه خبري. قدرمن اوردونکو، تاسو هم کولای شئ چې زموږ په نننی بحث کې برخه واخلي، اصلي رادیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. زموږ په نننی خبرونه کې حاضر ده د افغانستان د ځوانانو د ملي هماهنګۍ د ټولنې رئیس محمد عزیز آصفي تشریف لري او تخنیکي همکار مو وای چې یو بل ملمه هم تشریف راوړ. بله،
خب در این برنامه ما در رابطه به شفافیت و مشروعیت و نظارت در انتخابات در پیشرو در افغانستان صحبت میکنیم.
بله، زموش دوهم ملمه در انتخابات و در خپلواک کمیسیون نوایند شاغله نور محمد نور هم تشریف لری و سراغله در نور صاحب تسته هم ارکلی و یکور موادن چې زموش بلنمو و منله.
ډېر زیاته مننه، زه هم ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
بله نور صاحب، شما را خوش آمدید میگیم و صبحتان بخیر. پیش از اینکه شما به استادیو ما برسین، ما در رابطه به امنیت و مشروعیت انتخابات تاثیرگذار باشه و یک شنونده ما تماس گرفتن، گفت که در ولسوالی نرخ ولایت وردک تا هنوز کارت رایدهی توزیع نشده، چی به این برسه که مردم در روز انتخابات بتانن بنابر مشکلات امنیتی در انتخابات شرکت کنن و رای بتن. شما چی فکر میکنین که مشکلات امنیتی تا چه حد بر روند انتخابات تأثیر گذار خواهد بود؟
بله، البته دی جای شک نیست که امنیت در کشور ما شما در حالت نرمال نیست، ممکن هر لحظه تغییر کنه یا طرف مثبت و یا هم طرف منفی. به هر حال این حقیقت جامعه ما شماست و نه تنها حقیقت جامعه ما شما، بلکه حقیقت منطقه که فعلا شما میبینید که در منطقه وضعیت امنیتی گفته میتونیم که در حالت نرمالش نیست. به هر حال چیزی که بسیار مهم است که انتخابات، چون بار ما در گذشته هم گفتیم، بازم سر از این تاکید میکنم که یک پروسه ملی است و کمیسیون مستقل انتخابات ای را درکده که تمام مردم افغانستان به این پروسه البته هم نواست و همیشه کوشش کرده مردم افغانستان که با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنند. مشخصا در رابطه با سوال دوست ما در ولایت میدان وردک، فقط یک ولسوالی که ولسوالی جغتو است ما نتونستیم که اونجا تا به حال ثبت نام کنیم. در ولسوالی دیگه مکمل ثبت نام شده و اکثر مردم که وجود شرایط سگ زمینه زیبارشان فرام شده که کارت رای دهی بگیره.
نور صاحب استاسو لده خبری سره سره، لیکن ده دی روسی مو خلق هم ده شکایت لری که چیر تا دستی ووسی چه دی افغانستان دی خلقوی و یا دیرش میر خلق دستی فکر بو که چه دیرش یا چلویش فی سره خلق پا انتخاباتو که گدون و نکلی، نو چه فکر که ده با دی انتخاباتو پا مشروعیت مندی چم را غیز ولری؟
او گوره ده افغانستان ده قوانینو پر بنسټ باندې داس کوم شی نشته چې څومره کسان باید په انتخاباتو کې ونډه واخلي او څومره نه، ولې په دې باندې په ټاکنو کې ټینګار شوی دی. د افغانستان په اساسي قانون کې د ټاکنو په قانون کې شي هر افغان چې واجد شرایط وي هغې ته باید زمینه مساعد شي تر څو په دغه ملي بهیر کې ونډه واخلي. په هر حال د ټاکنو خپلواک کمیسیون
امدا خبره کافی نه ده چې ټول افغانانو ته باید زمینه مساعده شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو که یوه برخه دا نشي کولای چې په انتخاباتو کې برخه واخلي طبعا چې دوی مشکل نه دی، بلکې دا مشکل دا مسله له دولت سره ماړه لري چې دوی ته امنیت نه دی تامین کړی، بیا خو نو د انتخاباتو مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
وګورئ د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنه لاندې نه راځي په هیڅ ډول باندې، په څه معنی باندې د انتخاباتو هغه ښایسته والی مقبولي چې ورته وایي هغه ممکن زیانمنه شي. ولې د افغانستان د ټاکنو په قانون کې او همداشان په نورو قوانینو کې په واضح توګه راغلی دي چې رایه یو فردي حق ده او بالاخره وروستی تصمیم نیونکی خپله فرد ده چې رایه کاروي که نه کاروي. په ځینو هیوادونو کې البته رایه یو جبري حالت لري چې باید وکارول شي، ولې په افغانستان کې ممکن ډیر خلک د رایه کارتونه واخلي. اخیستي دي تقریبا شاوخوا 10 میلیونو کسانو چې مونږ په بلابلو پړاوونو کې په دې باندې بریالي شوي وو چې کارتونه توزیع کړو. ولې ځینې کسان په خپله خوښه باندې یعنی ممکن په دغه بهیر کې ونډه وانخلي، نو دلته لکه څنګه چې ما مخکې وویل د قوانینو په اساس باندې رایه فردي حق شمیرل کیږي. نو دا په دوی پورې تړاو لري چې په دغه انتخاباتو کې ونډه اخلي که نه اخلي.
او د افغانستان د انتخاباتوګورې
ته خبره درته مکمل کوم، ستاسو ځواب به حتما دا پوره کړی شي. وګورې د افغانستان په قوانینو کې د انتخاباتو سیستم واحد او نه لیږدونکی سیستم غوره شوی دی چې د هیواد په بلابلو د نړۍ په بلابلو هیوادونو کې بلابل سیستمونه شتون لري.
بله،
په استرالیا کې رایه جبري تقریبا جبري شکل لري. مثال په خوا په ایران کې هم داسې یو سیستم و، که چیرې چا په انتخاباتو کې ونډه نه وای اخیستې په راتلونکي په دولت کې کار نه ترسره کېده، یعنی د خنډ سره مخامخ کېده. ولې په افغانستان کې د کوم سیستم چې د انتخاباتو په ډګر کې غوره شوی دی هغه داسې ده چې وروستۍ پرېکړه خپله رایه ورکوونکی کوي چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او که نه. نو په دې اساس باندې د خپلواک کمیسیون په دې باندې شمن ده چې اکثره خلکو ته یعنې ټولو خلکو ته د دې زمینه برابره کړي، او مونږ د دې لپاره تر اوسه پورې ډېرې هڅې کړي دي او په دې باندې بریالي شوي چې ټولو خلکو ته هر ځای ته ځان ورسو او کارتونه ورته ورکو. فقط هغه ولسوالۍ شپږ ولسوالۍ چې په هغه کې مونږ نه یو بریالي شوي، دا خبره مونږ نه د ملت څخه پټه کړې ده او نه د مطبوعاتو څخه. بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې دغو کسانو په 2004 او 2005 کالونو کې د رایې کارتونه اخیستي دي. فقط یو فیصدی چې هغه تقریبا 15% په دغه ولسوالیو کې ممکن دوی نوی واجد شرط شوي، یعنی عمرونه یې 13 ته رسیدلي مګر کارت ونه لري. په هر حال مونږ د دې په لټه کې هم یو چې کچېره د انتخاباتو ورځ پورې هم زموږ لپاره د دې زمينه برابر شي مونږ به دوی ته کارتونه ویشو او کارتونه ورته ورکړو.
بله نور صاحب، شما تا چه حد از اقدامات مقامات امنیتی در راستای تامین امنیت انتخابات رضایت دارین یا قابل خاطرتان فراهم کرده؟
خب مخی درده چه نور سبجه پشتن تضاب بایی یا اوریدون که لرو چه مصرفی اونشی اول نوبت به دوتا وقت زن معرفی که یا آزادی رادیو؟
بله بفرمایی
زن معرفی که یا آزادی رادیو ده؟ متاسفانه تلفنی قتم نده. خب بل اوریدون که امله رو زن معرفی که آزادی رادیو
نمشن.
بله آزادی رادیو ده.
بله مهربانی وکید،
زه د پاکستان د پنجاب دالت نه زحمت درکوم.
مهربانی.
په پختنه کولای شم
ولې نه مهرباني وکي
دا د تاسو چې کوم د ځوانانو مشر راغور ته کنه چې موږ د افغانستان په انتخاباته ګډون ناممکنه ده کله چې ځوانان ونه شي کړی کنه ته دا ولی نشي ګړی چې افغانستان خو د نفوس برخه د ځوانان جوړي بچ ځوانان په کار دي چې هغه رقم ځي طالبانو په خلاف ونې راپاڅېږي او انتخابات ګډون وکړي اوله پوښتنه او دویم پوښتنه مې ستاسو د ازادي راډیو کارکوونکو د ستاسو د ازادي راډیو مشر اکبر عزیز هغه پوښتنه ده چې تاسو ازادي راډیو چینل ټي وي چینل هم تاسو جوړو مسئله کنه
بله
چلګول کې او په پنجاب کې
پوښتنه
خب پیش از اینکه آقای یوسفی برای اینا پاسخ بگوین، نور صاحب شما اگر در رابطه با دمی مورد امنیت انتخابات باقی میمانیم، اگر در این مورد توضیح بتین که تدابیر و اقدامات مقامات امنیتی چطور است به نظر شما؟
بله تشکر میکنم. البته امنیت بسیار مهم است بر انتخابات، نه تنها بر انتخابات، بر هر کاری که در افغانستان و یا در نقطه دیگه جهان صورت میگیره باید اونجا امنیت تامین باشه. کمیسیون مستقل انتخابات در حدود 3.5 ماه میشه که تمام محلات مراکز رای دهی و جایی که ما البته سایدای رایگیری را افراز میکنیم، ایجاد میکنیم، این را به نیروهای امنیتی به شکل رسمی دادیم و هفته 2-3 بار ما هم را از اون نشست داریم. بر ما تعهد کردن که بیش از 5,000 چند صد ببخشند بیش از 6,000 چند صد مرکز که البته در سر تا سر افغانستان ما 7,000 مرکز داریم او را ارزیابی کردن و بر ما تعهد زیره کردن که کدام مشکل نداره ما میتونیم امنیت از این محلات با شکل خوبتر و بهتر براتون تامین کنیم.
از جمله 7,000 6,000 چند صد شه اونا تعهد کردن؟
بله بله، در حدود 400 چند مرکز است که او را بر ما گفته بودن که تا تاریخ 20 اسد بر مطبوعات ما راپور میدیم که آیا این مراکز رایگیری امنیت شما تامین کرده میتونیم بیانه و یا هم این مراکز باید از اون جایی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات مشخص شده که اونجا افراز میشه اگر کم ذره تغییر بخوره یعنی 100 متر یا 150 متر سر ازی هم ما البته نیروهای امنیتی خواسته بودن که بحث کنه. ولی تاکید ما بر نیروهای امنیتی است، هم نیروهای داخلی و هم خارجی که در افغانستان است که مراکزی که ما مشخص کردیم دی بهش واجب باید کاهش نبیه و همچنان جایی که ما البته ارزیابی کردیم باید در محلات ای مراکز ایجاد شد و افراز شد تا بر مردم مشکل واقع نشه که به این مراکز که میرن به کدام از نگاه راه و از نگاه دوری به محلات کدام مشکل نباشه. تاکید ما سر ازی است ممکن تا دو روز در 20 ساعت این مسئله را خود نیروهای امنیتی برای مطبوعات و همچنان بر ملت برسانه که در حدود 400 و چند مرکز که است ایر امنیت شد با کدام شکل تامین میکنه.
بله دیر مننه آصفی صاحب، دی اوریدون که ستاسی پا خبره لکه چی پوینو شد دوی ویل چی باید ځوانان خامخا په انتخاباتو که برخه واخلی او دوی مقاومت وشی که څوک مخه نیسی، لیکن دوی په خبرو که تاسو تفسیر لري مهرباني، لیکن دی شاغل نور په څرګندونو کې دوی ویل چې په 2000 مرکزونو کې 6000 امنیت په برخه کې مشکل حل شوی دی، 2000 شاوخوا مشکل لا پاته ده کنه چې لا حل نه
ده، ولی گفتن 6,000 چند صد.
لیکن خبر داده چې که مرکز خو لکه څنګه چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که دیسی یو مکتب وی، که دیسی یو تعمیر وی، کله چې دی دغسی وړو ځایونو دی امنیت مسله لا دومره ستونزمنه وی، لا هم حل شوی نه وی، نو خلک خو اخو ډیره مهم هم نه ده چې هغه مرکز دی وساتي، خلک خو په کلو کې پراته دي، په مختلفو سیمو کې پراته دي، هغوی چې مرکز ته راځي رای ورکول ته راځي داسې ډلې شته چې مخه یې نیسي، فکر نه کوي چې هغوی بله مشکل سره مخامخ وي دی مرکزونو ته پته کې؟
بله کاملا. اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال پیش برم، برادر که از پاکستان تماس گرفته بودن او ورور ترشتی و کاملا موج مسئولیت لرو، هر افغان مسئولیت لري باید په دغه انتخاباتو باندې اشتراک وکي او خپل سهم او خپل مسئولیت ادا کړي. دا مهمه نه ده په کوم ځای کې، لکه یو موضوع چې باید ټول پوسی ور باندې د غزوانان دوی ویل چې جنگ وک طالبان سره نه دا نه سي کېدی. دا موشي د افغانستان ځوانان وایو، د دوه طرفو نه ځوانان وایو، یعنی چې دی خو دا که اخو دا کار مس او را دا نومور باندې اخدي طالبی که په شهرونو کې په ځای کې دوی باید ټول اشتراک وکړي. دا یو ملی منفعت ده او باید ټول ور باندې موافق عمل وکړي. خب در قسمت مراکز رایدهی جان سپاس از نور صاحب، چیزی را که ما زیاد بالایش پافشاری داریم، خب علا رغم ای که اینا کار خود را به بسیار وجه خوب انجام دادن تا به حال و پیش هم میرن، چیزی که مهم است ما منتظر 20% خواهد بودیم تا نقاط دیگه که از طرف ارگانه امنیتی وظیفه داده شدن تا اونا دقیقا برنامه خود را به ملت بگن و تبعیض که از طریق مطبوعات ما بشنویم که چی برنامه دارن. من قبلا هم گفتم که یک بار دیگه همون نگرانی پس می و اون نگرانی عبارت از این است که وقت ما یک مکتب فرض میکنیم، یک سنف تامین امنیت میکنیم، اما مسیر راهش، گرچه نور صاحب گفتن که مسیر اگر دور باشه میتونن که در قسمت اینا دیگه مراکز رایدهی باشه یا نزدیکتر به ملت باشه، اگر مسیر راه گروپایی که مخالف دولت است و مخالف از پروسه ملی است عملیات خود را انجام بدن و نگذارن و بخواین که خرچه‌دار بسازن این پروسه را، من فکر میکنم که این یک چیزی است که باید ارگانهای امنیتی با جدیت کامل مد نظر داشته باشن که ما فقط با تامین امنیت یک مرکز رایدهی یک مکتب نمیتونیم رای گیری را در اونجا انجام بدیم، ولوی که ما بگویم که در اوج امنیت تامین است. بهتر خواهد بود تا یک منتظر 20% باشیم ببینیم که برنامه دقیق ارگان محترم امنیتی ما در قبال هم مراکزی که نسبتا از دگاه امنیتی خوب نیست چطور است. بعد از او صحبت خواهد کرد.
بله تشکر از شما. پس از یک وقایع کوتاه دوباره با شما برمیگردیم.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس، ایمیل‌ها و نامه‌ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما.
بله صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ساعت 8:46 صبح است. برنامه ما تا ساعت 10 صبح ادامه دارد و حال هم شنونده روی خط داریم. بفرمایید رادیو آزادی است.
از سلام آمد تاسی آزادی رادیو تا سلامون وایم، بیا میلمنو تا هم سلامون وایم. خدای وکی چیز منگ خبری پخپل وگو واری او جزر پخبروی حملی که منگ
میرا بانی
پرگ رادیو که هم دوی تا خوراک را در حتی نشران نشران دی طول منگ افغانستان ورو ندی دقا مشرانو نزید کم.
سردار محمد صاحب لطفاً دی موضوع پر ارتباط که پشتنه لری مهربانی وکئ.
دغه واکا دغه پاچایانو باندې هم نیوکلرم هم شروط طرح وتلرم هم د خبرو.
سردار محمد صاحب لطفاً کری موضوع پر ارتباط پشتنه لری یا نظر لری تلفونیم قطع شو خیر. بلا تلفونم لرو ځان معرفي کئ آزادی رادیو ده. ځان معرفي.
بله بفرمایئ.
آزادی رادیو. بله.
بفرمایئ صاحب.
سلام نخانه تک مزد افغانستان دی خول خال کنه دی نر او خود یا بختانه کن که پی انتخابات که گردون وکنه او دا جوان من مدر غیرتی جوان امر لگره کرده دی هیل کم که خول جوانان دی دغا جوان نه ابرتو خلی انتخابات که گردون رکی او دا افغانستان دی دفاع و کورانه تیر وزارت دا بختانه کم که خل عملات گرندی گره او دو که مول خیه او بل آغا دا پختانه می آغا سید نداو کنه
بلی
دا انتخابات سرانه کنی دیدی غلی تو کی سالا کم شرط ولاری دیدی دید کلانه غلی تو پر راست کردی دید ختم خان.
بله دیر من نه سلام
شما.
اسلام که غیرت پدا که دای که می کسی خپل مصر پخپل مصر پخپل وجه
بله
ایا ایرانه خدا که ولیشی پنجپل که ولیشی ایا افغان خدا نیشی که ولی همه ختم خان.
سلامت و سعی بله اوریدون که امده روزان معرفی که آزادی را جوده
بله بفرمایید.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. لطفا رادیو گل که یه خبری وکی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. میرا بانی وکی استاسی پشتنه. بله لکه چه آواز
آواز نه درځي نو خیر دوباره تاسو لطف وکړئ ټلیفون وکړئ. زموږ دریم میلمه ښاغلی جانداد سپینغر هم فعلا په سټوډیو کې تشریف لري، دوی ته هم هرکلی وایو. سپینغر صاحب، که د وروستي اورېدونکو پوښتنې ته به وروسته نور صاحب ځواب ووایي چې د څارونکو شرایط څه دي. زموږ تر اوسه پورې بحث په دې و چې د که چېرته پول خلک په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو د انتخاباتو مشروعیت به څنګه تر سوال راندې راشي او کرانه شي. ستاسو تاسو په خپله د انتخاباتو دا لړۍ څارلې ده، تر اوسه پورې دا کمپاینونه څارلي دي، څه فکر کوئ چې څومره خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟ آیا امنیتي ستونزې به سبب نه شي چې یو ډېر شمېر خلک ونه کړی شي په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
ډیره زیاته مننه از خپل سلامونه تاسو ستاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. امنیتی مسله واقعا هغه مسله ده چې په ټولو انتخاباتي فعالیتونو باندې ډیره منفی اغیزه ولري، بل خصوص د خلکو په ګډون باندې دا اغیزه لري. مخصوصا هغه سیمو کې چې بل فعل او بل قوه تهدیدات موجود دي، مخصوصا لکه جنوبي سیمې دي، تاسو ګوري مطبوعاتونه اوریدل کیږي چې مخالفین خلک داروي، تهدیدات کوي. نو دغه تهدیدات طبیعي ده چې په خلکو تاثیر کوي، خلک ډاریږي او په انتخاباتو کې د دوی د ګډون کچه ټیټیږي په ډیرو اینکه. حتی هغه بالقوه تهدیدات، مثلا انتخابی عملی چې احتمالا کېدای شي د انتخابات پورزوی، دام بعضی کسان دارول شي او د دې سبب کېږي چې دوی رای ورکونکو محلات تلاړ نشي. خو مهمه دا ده چې امنیتی مسولین باید په ډیره واضحه توګه هغه خپل پلانونه خلکو ته مخکې د انتخاباتو د ورځ نه ووایي او په دې رابطه باندې لازم ډاډ او اطمینان دوی ته ورکړي. دا کولی شي تر ډیره حده پورې د خلکو ګډون، مخصوصا د هغه خلکو
چې نو پلان را آقای سپینغر کدام پلان های خواهد توضیح بتن به مردم؟
امیره که اینا نه تنها در روز رایدهی مثلا 3-4 کمربند خواهد داشتن و صرف محلات رایدهی را مسئول می سازن، بلکه یک پوشش امنیتی بسیار وسیع خواهد داشتن که راههایی را که مردم از خانه هایشان تا محلات رایدهی می آین هم مسئول خواهد بود. اطمینان دیگه را که مردم کار دارن بعد از انتخابات است، بعد از روز رایدهی است. شما می فهمین که در بعض جایات مخالفین تهدید کردن که به او کسایی که بر انتخابات خواهد رفتن اینا امرایشان به اصطلاح اینا را مجازات خود کردن. و در پروسی تخنیکی هم شما میبینین مسئله رنگ یکی از مسائل است که شاید هفته ها او رنگ نره از یک انگشت یک آدم. خوب در طور یک محلی که اوجه قبلا تهدید صورت گرفته، در اوجه اگر بعد از انتخابات اقداماتی امنیتی وجود نداشته باشه که یک رای دهنده را مطمئن میسازه، طبیعی است که به دلیل همین مسئله رنگ انگشت شاید یک رای دهنده به محل نبیایه و رای نده. بنان بعد از روز انتخابات هم باید ارگان های امنیتی بگوین که چی برنامه‌ای دارن، تا کدام مدت اظهاراتی از اینا در ساحه بسیار جدی است و حضوری از اینا یک حضور قوی و متضمن امنیت در ساحه است. از این طریق میشه که مردم بیشتر مطمئن شوند و بیاین رای بدن.
بله ډیر مننه. نور صاحب، د اوریدون کې د پښتنې ته چې په کوم شرایطو یو څوک کولای شي چې د انتخاباتو څارنه وکړي، د څارونکو لپاره څه شرطونه دي؟
ډیر زیاته مننه. لومړی چې ستاسو پښتنه تر شمغه د روحان اټک پښتنه او نظر باندې غواړم ماکس ولرما
مهرباني
دغه وختنه چې د افغانانو څخه غوښتل چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي، او دا خبره هم وکړه چې د نړۍ نور خلک نارینه او ښځینه کولای شي چې خپل راتلونکي په خپل وټه کې ول افغانان دا کار نشي کولای. دوی دا خبره ته ځخ راغلاست وای با د دې په لاره چې هر فرد د دغه ټولنې د پښه نظر ولري او بل اخره دغه د انتخاباتو په اهمیت باندې پوره پوه شي. ستاسو د پښتنو پاک لپاره باید وایم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یوازې په ملي کچه باندې، په نړیواله کچه باندې هم د ځینو څارونکو نهادونو سره تماسونه ټینګ کړي دي، او د دوی څخه غوښتنه دي چې د افغانستان د دیموکراتیکو ټاکنو څخه سره نو کې شرایط دغه دي چې هر نهاد چې غواړي چې د انتخاباتو څخه سره نو کې دوی یو رسمي مکتوب یا هم د خپل د ټولنې د فعالیت جواز فوټ کاپی مونږ ته راليږي او دغه پترس کې مونږ ته لیکي چې مثال ز غواړم چې د افغانستان د ټاکنو څخه سرنه وکم او دومره کارکونکي استاسو لپاره معرفي شوی دي چې تاسو د نظارت کارت ورته ورکي دوی فقط د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی نهاد تثبیتيږي چې دا واقعا شتون لري فزیکی شتون لري کنه په کوم ځای کې کله چې دا ثابت شوه مونږ دوی ته پرته کوم ستونزې څخه هر څومره کارکونکي چې معرفي کوي ورته کارتونه ورکوي د نظارت کارتونه او د کول شي چې په هر ولایت کې په هر محل کې شو غوړي څارنه وکړي زمينه ورته مسايديږي او همداشان د انټرنیټ لاره هم د سہولت شتون لري فقط کچېره زمونږ د ویب سټ صفی تلار شیل تازه انګړي فورمې په پام کې نیول شوې دي د داخل لارې دوی کول شي چې موږ وختنه وکي او موږ ورته د نظارت کارت ورکو
بله سپینګر سپ تاسو په ورستیو کې ویلي وو چې د شکایتو د اوریدلو کمیسون دی شکایتو ته جدي توجه وکي ستاسو په نظر د شکایتو کمیسون ستاسو معلومات څه دي د دوی صلاحیت څومره دی دوی که یو کاندید سرغړونه کړی وي یا سوء استفاده کړی وي نو دوی کولی شي چې آیا یو کاندید سلب صلاحیت کې له انتخاباتو بیخي محروم کړي او که څرنګه
کاملا وګورئ په قانون د انتخاباتو کې دا د دوی صلاحیت دی مخصوصا هغه متخلفین چې مکررن یا تکرارن انتخاباتي تخلفونه تکراروي او سببي کیږي د دوی په وړاندې د اختار نن توصیه نه نیولې اختار بلاخره جریمه او بلاخره تحریم دی تحریم هم دا مسله ده چې دوی په انتخاباتو کې د ګډون محروميږي نو کمیسون د انتخاب د شکایتو ډیر کافی صلاحیتونه د د دې لپاره لري چې د سرغړونو مخه ونیسي خو متاسفانه سره د دې چې دوی دغه صلاحیتونه لري واکونه لري بیا هم د دوی په اصطلاح کړنې د سرغړونو په مخنیوي کې کافی نه دي او مخصوص موږ ته د منلو وړ نه دي زه یو مثال ورکوم د انتخاباتو د قانون 250 ماده دوی ته دومره قوي صلاحیت ورکړی دی چې ضرورت هیڅ نوې شکایت او هیڅ نوې اعتراض نشته دوی په خپل ابتکار کولای شي واضح او صریح سرغړونې که په مطبوعاتو کې وي د ناظرینو په ریپورټونو کې وي هغوی هغه تعقیب کی بررسی کی او د متخلفینو سره قانونی چلند وکړي خو متاسفانه دوی تر اوسه په دې رابطه باندې ډیر فعال نه وو
بله تشکر خب بان که البته اعضای کمیسیون هم شکایات انتخاباتی گفتن که اونا اقدامات لازم در زمین انجام دادن و آقای فهیم حکیمی که از کمیشنرهای کمیسیون که ما مهمان داشتیم اونا گفتن با اونا شکایت های زیاد آمده اما میخواین که بررسی های دقیق را در رابطه با شکایت انجام بتن تا ای که تصامیمی را که اتخاذ میکنن موجب از این نشه که یک تصمیم نادرست و عجولانه باشه خب پس از یک آگاهی کوتاه باز هم تماس های تلفنی شنونده های رادیو آزادی را میگیریم
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري د انتخاباتو په جریان خبري
بله و د ای برنامه رادیو آزادی نظارت شفافیت و مشروعیت در انتخابات در پیشرو را مورد بحث قرار میدیم میریم از شنونده ها میشنویم که چی گفتنی دارن بفرمایید رادیو آزادی است
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
زه زل بیا ملنګ تاسو ته تلیفون کوم
مهرباني ملنګ
او نور صاحب ته ډیر سلامونه وایم نور صاحب دا د ما خبره کامران رات کړی چې نه خپل سوالی کې د سینه د سوي کولای شي چې تاسو ناظران ولګي سید د پیران کې اوسې کوم ډیر کم وخت کې چې د افغانستان راغلم سو ورځې نه زیات وخت نه کېږي نو خدمه پښتنه دا د چکولای سیال ته څوک ویږي غیر لغنه چې هغه شاپ خاني کارتونه اخیستي حالت انتخابات وسو په دې وس حالت کې به خیال ته انتخابات نه شي په خاطر دې
انتخابات کنه نوم لیکنه نه شوی نمونه نه ثبت
کړ بل پروسه د انتخابات به خیال ته چالي دل نه نه دې انتخابات کارتو مسولان لیدل دي نه کمپاین حالت سوي چې شنه دي سوي
بله
خب لیکن ملنگیر صاحب
په دې خاطر البته مثلا بعض خلک ست به امنیتی سید چستا اما اوس البته د ائتلاف ځواکو مې او پایګه جوړ کړي د نورم خو داسې کار نه ده سوی د امنیت په باره کې طالبانو دا تحریم کړي هلته خلکو ته دا وایي که تاسو لاړې انتخاباتو کوم شرکت وکړه تاسو ته به ډېر خطر پېښ شي او سر به م په خطر کې وي. دا خبرې کوي په ډاګه باندې بعضې ملا صاحبان البته بعضې ملا صاحبان دا خبره کوي چې تاسو که انتخاباتو کې شرکت وکړئ تاسو د امریکایانو یا د تاسو د کوپارو هېڅ فرق نه کېږي. نو دا خبرې داسې براله په ډاګه باندې خلکو ته کوي په دې خاطر باندې دا د انتخاباتو پروسه هلته اصلا نه ده سوې.
بله بله ډېره مننه ملنګ یار صاحب ستاسې دې پوښتنې ته بشار خلای نور له خبرونو وروسته ځواب ووایي. قدر من اوریدونکو اوس ته خبرونو وخت دی له خبرونو وروسته همدې بحث ته چې د انتخاباتو په ارتباط دی دوام ورکوو. زموږ میلمانه راسره دي. تاسې هم که نظر یا پوښتنه لرئ له خبرونو وروسته مشتټی
بله کوشش میکنیم که در ساعت دوم برنامه تماسای